این برنامه آشیانه را خاتمه می بخشیم.
افغان ولسمشر وایي د مځکو غصب د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. محمد اشرف غنی نن په دې اړه څرګندونې کړې دي. همدارنګه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د طالبانو لوري د سولې وړاندیز رد کړی دی. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر وایي په 2018 کال کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله یو څه راکمه شوې وه، خو هوایي حملې او د وسلوالو ډلیز او انتحاري بریدونه زیات شوي. دوستان اوستړي مشهي په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل انده طاهر روخان په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
ملګری ملتونه وایي په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د جګړو له امله له 100,000 زیات ملکي وګړي مړه او ژوبل شوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې پر جماعت الدعوه ډلې او فلاحي انسانیت موسسې بندیزونه لګولي دي. او کریل رامافوسا د جنوبي افریقا ولسمشر وټاکل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي د خلکو د مځکو او املاکو خوندیتوب د ده د حکومت لپاره لومړیتوب لري. محمد اشرف غنی د مځکو پراختیایي نظام په مناسبت غونډې ته نن وویل چې د مځکو د غاصبانو او غلو په وړاندې به له زغمه کار وانخلي.
منابع ما برای مردم ما چور چوره است، چور ختم میشه. هر نوع مقاومت بر ازی قابل قبول نیست.
د همدارز ویل د 2,400,000 پرزشت د شپک دیر سرد جیری بمزکو د غصب د مخنیوي لپاره له ترسره شویو حدسو سره لا هم زورواکي د مزکو په غصب کې شکیل دي. په دې اړه وروسته راپور لرو. ملګری ملتونه وایي په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د جګړو له امله تر 100,000 زیاتو ملکي وګړو ته مرشوب لا اوښتی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یونما او د ملګرو ملتو د بشري حقونو د دفتر له لوري په کالني راپور کې چې نن خپور شو، د وژل شویو ملکیانو شمیر 3,438 تنه او د ټپیانو 15,000 تنه ښودل شوی دی. د دولت وسلوالو مخالفانو تېر شپه د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د پولیسو پر یوې پوستې ډلهیز برید کړی دی. د فراه ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند اقبال باهر په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل په دې پیښه کې اوه پولیسو ته مرژوبله اوښتې ده. په سمنګان ولایت کې د یوه ماین په چاودنه کې دوه ملکیان وژل شوي او یو ټپي دی. د سمنګان ولایت د امنیه قمندانۍ ویندوی منیر رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې ماین د یوه تن چې محمد داود نومیږي په میلمستون کې چاودلی دی. د ده په وینا شاید د دې حملې انګیزه شخصي دښمني وي. د غور ولایت د مستوفیت د خزاینو عامر د رشوت اخیستلو په تور ونیول شو. د دغه ولایت د امنیت د ریاست سرپرست جنرال خان محمد غوربندي ازادي راډیو ته وویل د مستوفیت د خزاینو عامر نن د یوه خصوصي شرکت له کسانو د بډو اخیستلو پر مهال ونیول شو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا په شارجه کې څلورمه یو ورځنۍ مسابقه وکوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان به د زیمبابوې سره نورې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ولري چې راتلونکي لوبه به په 16مه او 15مه یو ورځنۍ نړیواله به 9مه نیټه ترسره شي.
سبانه لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده. که وګټل نو د دې 5 یو ورځنیو لوبو جام به خپل کړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د مشهور ایرانی ول اصل کاناډایی چاپیریال پیژندون کې چې د ایران په توقیف کې مړ شو، زوی وایي چې د ده مورته ایرانی چارواکو خبرداري ورکړی چې د دې قضیه په اړه پټه خوله شي. د کاو سید امامي د مړینې په اړه چې چارواکي وایي ځان یې وژلی، حکومت د تحقیقاتو امر کړی او د ولسمشر او واکمنو سخت دریځو ترمنځ یې ترینګلتیا پیدا کړې ده. د امامي زوی رامین امامي چې سندرغاړی دی پرون وویل د ده مورته ویل شوي چې د خپل خاوند د مړینې په اړه خبرې ونه کړي. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې پر جماعت الدعوه ډلې او فلاحي انسانیت موسسې بندیز لګولی دی. د پاکستان د واکمن مسلم لیگ ګوند ویان صدیق الفاروق پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
یو ادارې نو تعلیمي ادارې او دوسرے مختلف
کومې تعلیمی او نورې ادارې چې دوی فعال کړي دي حکومت د هغوی کنټرول په لاس کې واخیست. همدارس د هغوی پر بانکي حساب بندیز ولګید. ښاغلی فاروق زیاتوي چې د نړیوالو فشارونو له امله دا بندیزونه لګولې دي. امریکایي چارواکي وایي هغه پخوانی زده کوونکی نیولې چې لږتر لږه 12 زده کوونکي او لویانې په فلوریدا ایالت کې پرون ووژل. 12 کلن نیکولاس کروز چې پخوا له ښوونځي ایستل شوی و پر خلکو له ډزو یو ساعت وروسته بې مقاومته ځان پولیسو ته وسپاره. دا خبره د برووارد کاونټي د پولیسو مشر سکاټ اسرائیل پرون ناوخته په یوه خبري غونډه کې وکړه. کریل راما فوسا د جنوبی افریقا ولسمشر وټاکل شو. راما فوسا چې د افریقا د ملي کانګرس ګوند مشر دی نن د مخکینی ولسمشر له استعفا وروسته په پارلمان کې یوازینی کاندید و. جاکوب زوما د خپل ګوند د فشار له زیاتېدو وروسته استعفا وکړه. زوما 9 کاله د جنوبی افریقا ولسمشر و. د زیمبابوې د اپوزیسیون پیژندل شوی مشر مورګان تسانګیرای د 15 کلونو په عمر مړ شو. د چانګ ډیموکراتیک غورځنګ مشرانو ویلي چې مورګان تسانګیرای د جنوبی افریقا د جوهانسبرګ ښار په یوه روغتون کې د سرطان ناروغۍ له کبله سا ورکړه. مورګان تسانګیرای د اپوزیسیون د مشر په توګه په زلونو په زیمبابوې کې بندي شوی او شګنجه شوی و.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مځکو غصب د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. نوموړي نن په افغانستان کې د مځکو د پراختیایي نظام په نوم یوې جوړې شوې غونډې ته وینا کړې ده. په اړه به یې جزئیات ولرو. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د طالبان لوري د سولې وړاندې سرت کړی. دا موضوع هم په یو ریپورت کې راخلو او پر همدې موضوع باندې د سیاسي چارو له کارپو سره مرکه دروو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وای په 2018 میلادي کال کې د ملکی وګړو مرګوب له 10% کم شي وخو هوایی حمله ډلې زو انتحاري بریدونه زیات شي وو. په دې اړه ریپورت لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ایرانی چارواکو په تهران کې لسګونه صرافان داسې مهال نیولې چې دغه هیواد د رایجو پیسو ریال ارزښت د امریکایي ډالر په مقابل کې ډېر کم شوی دی. که وختو نور ریپورتونه دا ساده راړیو ده. افغان ولسمشر وایي د مځکو د غصب مسله نوره د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده. محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د مځکو د پراختیایي نظام په نوم جوړ شوې غونډې ته وویل د مځکو او املاکو سم مدیریت سره باید د خلکو حقونه خوندي شي. په همدې حال کې د افغانستان د اراضي اداره تر اوسه پورې 400 جریبه مځکه له غاصبینو بیرته اخیستل شوې. په دې اړه تفصیل د اکرام الله اکرام په ریپورت کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د ځمکو پراختیایي نظام په نوم جوړ شوې غونډې ته خبري کولې. غاصبینو ته خبرداري ورکړ او ویل چې د چور زور ویلو او د ځمکو د غصب مخنیوي به وشي. خغلی غنی همدارز ویل چې اوس مهال افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ زراعتي محصولات له بهر واردوي او له دې وروسته به لزمکو د سم مدیریت په اساس د زراعتي محصولاتو لپاره ترې ګټه واخیستل شي.
افغان بابو هر افغان وګړی باید یو ډاډمن ملکیت ولري، خو تر کله چې یو مطمئن ملکیت ونه لرو له خپلې پانګې ګټه نشو اخیستلی. زموږ دغه منابع یو کوچنی اقلیت او غاصبینو تن نه دي. روان چور او تالان به ختم شي. د زورواکو په وړاندې هیڅ ډول مقاومت نه منو. دا پروګرام عملي کیدونکی دی او ان شاء الله په ډیر بریالیتوب به عملي شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړې د ازادۍ راډیو خبرونه
هم دا سوال کې دا چې لکلون رئیس د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې زورواکي دولتي ځمکې غصبوي. که څه هم حکومت بار بار ټینګار کړی چې د ځمکو د غاصبینو په وړاندې به مبارزه وشي، خو له دې وړاندې په ولسی جرګه کې د حکومت په کړنو د سار ځانګړي کمیسون ویلي اوس مهال نږدې 1,300,000 جریبه ځمکه په افغانستان کې د زورواکو لخوا غصب شوې ده. د افغانستان عدلي وزیر هم 2 میاشتې وړاندې د زورواکو لخوا د ځمکو غصب د حکومت لپاره یو لوی ننګونه بللی او ویلی و چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې زورواکان ځمکې غصبوي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې د ځمکو د غصب قضیو ته د رسیدنې لپاره به یوه ځانګړې محکمه جوړه شي. په همدې حال کې د افغانستان د اراضۍ اداره وایي په وروستیو کلونو کې 400,000 جریب ځمکه له غاصبینو بیرته اخیستل شوې ده. د دغې ادارې رئیس جواد پیکار د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ځمکو پراختیایي نظام په نوم جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې. د ځمکو د غصب په وړاندې د مبارزې په اړه وویل د وای د ځمکو زیربنا او قباله د یوې نقشې او دولت په ضمانت په پام کې نیول شوي دي. دا پروګرام د ځمکو په سکتور کې تر ټولو اغیزمن پروګرام دی او له شک پرته به مثبتې پایلې ولري. ښاغلی پیکار همداراز وویل چې حکومت هڅه کوي چې د نویو برنامو په عملي کولو سره د ځمکو د غصب مخنیوی وکړي. د ده په خبره خلکو ته د ځمکو د سند ملکیت ویش هم د دې برنامو له ډلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو مخکې په ریپورت کې یوه تیروتنه را پیښه شوه چې له امله یې زموږ معذرت ومنئ. اوس هم یو بل رپورټ راخلو. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د طالبانو لوري د سولې وړاندیز رد کړی. طالبانو په یو لیک کې د امریکا له متحده ایالاتو غوښتنه کړې چې له دوی سره د سولې خبرو ته چمتو دي. طالبانو په دې لیک کې چې 3,000 کلمې دي د افغانستان حکومت نه دی یاد کړی. احمد شیبری په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې تر د ماموریت ویاند وایي چې پر ملکي افغانانو د طالبانو له وروستیو بریدونو دا څرګندېږي چې دوی د سولې نیت نه لري. ټام ګریسپک وروسته تر دې دا خبره وکړه چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ په یوه لیک کې د امریکا له خلکو، چارواکو او غیر دولتي مؤسسو همداراز د دوی په وینا د کانګرس له سوله غوښتونکو غړیو وغوښتل چې پر سپینې ماڼۍ فشار راولي چې له طالبانو سره سوله وکړي. د ناټو د ویاند ټام ګریسپک خبري رویټرز سره خبرې کړې دي. دی وایي چې د طالبانو د سولې غوښتنه رښتونې نه ده. د افغانستان حکومت څو ځله په ښکاره د خبره ورته کړې ده چې سولې ته لیواله دی، خو طالبانو موافقه نه ده ورسره کړې. ګریسپک زیاته کړه چې په افغانستان کې د طالبانو له وروستیو بریدونو په ښکاره څرګندې چې دوی سوله نه غواړي. طالبانو په خپل لیک کې د امریکا خلک مخاطب کړي دي او لیکي چې لا هم ناوخته نه دی چې د ګټورو سیاسي خبرو او مذاکرو له لارې ستونزه هواره شي. د طالبانو په لیک کې د پراخ بنسټ حکومت ژمنه شوې، د نجونو په ګډون پر زده کړو ټینګار شوی، ظاهرانې د واک د ویش خبره رد کړې، خو ویلي دي چې دوی د حکومت د جوړېدو حق لري. د رویټرز اژانس په وینا په روسیو کې د امریکایي ځواکونو سختو بمباریو طالبان مجبور کړو چې د دوو ولایتونو له مرکزونو او د یو شمېر ولسوالیو له مرکزونو پښه شي. خو طالبانو په خپل مکتوب کې لیکلي دي چې د سولې دا وړاندیز دا معنی نه ورکوي چې دوی له جګړې ستړي شوي یا اراده کمزورې شوې ده. که څه هم طالبانو په خبرې کړې اعلامیې کې یوازې له امریکایانو سره پر خبرو ټینګار کړی دی، خو د سیشنبې په ورځ اسوشیټډ پرس اژانس په یوه راپور کې څرګنده کړه چې طالبان د افغانستان د ملي امنیت له عمومي ریاست او د ملي امنیت د شورا له دفتر سره په تماس کې دي.
دوستانو وام اوریدل چې د ناټو ماموریت د طالبانو سره د سولې وړاندیز رد کړی دی. د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې په افغانستان کې پر ملکیانو له وروستیو بریدونو چې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی، دا څرګندېږي چې دوی سوله نه غواړي. که چیرته طالبان سولې ته چمتو وي، ولې په خپل خپاره کړي لیک کې له امریکایانو د سولې غوښتنه کوي؟ په دې اړه احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي غفور احمد جاوید سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې طالبان سولې ته ولې لیواله شوي. خاغلی جاوید په ځواب کې وایي
وروستیو کې چې کوم فشارونه په پاکستان او په طالبانو باندې له حده زیات شول او د جګړې په ډګر کې چې د کوم اوایي فشارونو سره د ناتو او امریکا متحده ایالاتو له خوا طالبان مخ شول، دا واقعا طالبانو ته هیڅ منونکي نه و او طالبان اوس تر ډېر زیات فشار لاندې دي. یو دا لامل شو. دوهم دا چې په دې شکل غواړي پاکستان له فشار نه وژغوري. په دغه دواړو برخو کې دوی غواړي چې یو څه نړیواله ټولنه مصروفه کړي او د جګړې هغه مسؤلیت چې دی نړیواله ټولنې ته په غاړه ورواچي. نو د دې لپاره دوی له دې تکتیک نه کار واخیست او د امریکا متحده ایالاتو څخه یې وغوښتل چې موږ غواړو ستاسو سره خبرې وکړو.
که چیرته موضوع دا وي چې طالبان غواړي د افغانستان دننه په ځان باندې نظامي فشارونه راکم کړي، نو په کار دا و چې دوی وړاندیز د افغانستان حکومت ته وکړي نه امریکا ته.
دا د دې لپاره چې وروستیو کې د نړیوالو خصوصا د امریکا متحده ایالاتونو اوایي فشارونه چې دي په طالبانو باندې زیات شوي دي. بل مهمه مسله دا ده چې طالبان ځان یو قسم خود مختار خي او وایي چې افغان دولت خو چې دا د نړیوالو په مرسته راغلی او جګړه چې د امریکا پیل کړې ده نو موږ باید له هغوی سره خبرې وکړو. یعنی دوی هم خود مختاري خي هم د افغان دولت چې دی دا له پامه غورځوي او دوی اوس هم هماغه فکر کوي چې موږ هغه اصلي لور یو او بل اصلي لور چې دی امریکا متحده ایالات دي. نو باید موږ مستقیما له هغوی سره خبرې وکړو. ولې امریکا متحده ایالات او ناتو په وار وار دا خبره رد کړې ویلي چې د سولې ټول له پروسې چې دی بین الافغاني باید وي او د افغانانو تر مشرۍ لاندې باید مختلف شي. ولې طالبان د دې لپاره چې وښي چې موږ مثلا امریکا متحده ایالات ځان د یو مهم لوری وښي او تر څنګ امریکا متحده ایالات وښي دغه ښه وړاندیز کړی.
په افغانستان کې فرضاً داسې راپورونه هم لرو چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست او د افغانستان د امنیت شورا له جنو طالبانو سره په ارتباط کې ده. د طالبانو د قطر دفتر ته نږدې وي سرچینې ازادي راډیو هم دا خبره تایید کړې ده که چیرته دغه تماسونه روان وي بیا هم ولې طالبان باید امریکا یاد کړي، ولې د افغانستان لوري ته بیا هم اشاره ونه
کړي؟ یو مسله خو مهمه ده چې طالبان دغه یادونه د امریکا متحده ایالاتو په خپل سر نه کوي، دا د پاکستان په اشاره باندې کوي. یو دوهم دا چې طالبان غواړي چې ووایي چې موږ یعنی خود مختار یو. بل مهمه مسله په کې دا ده چې امریکا متحده ایالاتو دا جګړه په موږ پیل کړې ده او د افغان حکومت خو په هغه وخت کې شتون نه لرلو او دوی غواړي چې هغه ټول امتیاز ځان لپاره واخلي او داسې وښيي چې جګړه موږ نه ده پیل کړې، جګړه نړیوالو پیل کړې، امریکا پیل کړې. نو باید خبرو ته هم هغوی موږ سره کښېني او هغوی دي چې جګړه پیل کړې او هغوی دي چې جګړه ختمه کړي. بل دلته یو بله مهمه مسله دي چې هغه د دې لپاره چې د افغانستان د حکومت نافي کول، یعنې په دې معنا چې دوی د سولې لپاره کومه اراده نه لري. دلته دا حکومت چې دی دا د زرګونو افغانانو د وینو په قربانۍ راغلی، دلته نړیوالې ټولنې لګښت کړی دی، دلته مثلا بنسټونه جوړ شوي دي. طالبان په یو شکل غواړي چې ځان داسې موخي چې یوازې موږ مثلا دا حکومت باید نه دي چې نړیوال موږ سره خبرې وکړي او موږ بیرته یا قدرت ته راشو او یا هغه څه مثلا امتیازات چې دغه ټول باید موږ ترلاسه کړو.
دا سیاسي چارو کتونکي غفور احمد جاوید و چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه اوریده. خو د افغانستان د سولې علي شورا وی د انډونیزیا او د افغانستان د عالمانو د افغانستان د سولې او جګړې په اړه د اسلام د عالمانو د یو نړیوال کانفرنس جوړیدا هڅه پیل کړې. د سولې علي شورا وی د محل د افغانستان د سولې او د عالمانو شورا یو ګډ پلاوی انډونیزیا ته تللی او د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو لومړنی کانفرنس د جوړیدا په اړه مقدماتي خبري پیل کړې. محمد حدیث پردیس په اړه تفصیل راکړي.
د افغانستان د سولې علي شوراوی د افغانستان او انډونیزیا علما هڅه کوي چې له تروریزم سره د مبارزې د څرنګوالي په هدف او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د اسلامي نړۍ د عالمانو لوی کانفرنس راوبولي. د دغه شورا د چارواکو په وینا په دې وروستیو کې د سولې او دینی عالمانو شورا یو ګډ پلاوی تیرونه انډونیزیا ته تللی او د دغه کانفرنس د جوړېدو په اړه یې خبرې کړې. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د سولې او دینی عالمانو شورا یو ګډ پلاوی تیرونه انډونیزیا ته تللی او د دغه وات په قربتوب دغه کانفرنس د جوړیدو په اړه خبري کړي.
یکی از بحث‌های پس از کانفرنس که وقت دایر میشه با علمای اندونزیا و دولت اندونزیا با همکاری
بعد دی ویل دغه کانفرنس او روس سبه یو بحث دا وی چې د اندونزیا دولت او علمان د افغان علما او په مرسته د اسلامي اجماع را منځته کول او پاره کار وکړي چې د اسلامي هوادونو د علمانو نړیوال کانفرنس جوړ شي. د افغانستان د سولې او تروریزم سره د مبارزې موضوع په کې وڅېړل شي او بیا به یو قاطع اعلامیه صادر شي. دا څرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې د انډونیزیا ولسمشر کابل ته راغلی و او له خپل افغان سیال سره په خبرو او ملاقات کې اعلان وکړ چې چمتو دی د افغانستان د سولې او پرمختګ په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان د سولې علي شورا په داسې مهال د اسلامي نړۍ د یو نړیوال کانفرنس جوړېدو په اړه خبر ورکوي چې طالبانو د امریکا خلکو ته په یو استولي لیک کې ویلي دوی د هغه هیواد د کانګرس له سولې غوښتونکو غړو غواړي چې ولسمشر ټرمپ د سولې خبرو ته تشویق کړي. دغه لیک چې د وسلوالو طالبانو د ویان زبی الله مجاهد د لوري خبر شوې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته په اشاره نه ده شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی یو غړی وایي تر دې دمه د افغان حکومت په ځانګړي توګه د سولې علي شورا هغه هڅې چې ګواکې وسلوال طالبان دي د سولې خبرو ته چمتو کړي بې نتیجې وي. د دغه جرګې دوی منشي فیصل سمی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل کچې د افغانستان د دینی عالمانو له طریقه وتوانېږي چې د افغانستان سولې او جګړې ته د اسلامي نړۍ پام راجلب کړي په افغانستان کې به د جګړې په کموالي تاثیر وکړي.
هر نواب بسیج منطقی جهانی
دی وی هر ډول نړیوال او سیمهیز بسیج په ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو په چوکاټ کې چې کچيري مونږ وته نیګو د سیمه اسلامي نړۍ هیوادونه له مونږ څخه دفاع وکړي او انتحاري حمله وغندي هر کله یو ځکه چې خطر تاثیرات بولري. خغلې فیصل وی حکومت باید د سولې له تعقیبولو سره په خوا کې د حکومت په وسلوال مخالفانو خپل نظامی فشارونه هم زیات کړي.
خبری مجله اوري
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما وایي په 2018 کال کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله په سلو کې لس کمه شوې وه، خو په دې هیواد کې هوایي حملې، ډله ییز بریدونه او انتحاري حملې زیاتې شوې وې. محمد حدیث پردیس په یو بل رپورټ کې په دې اړه جزئیات راکوي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي په افغانستان کې د انتحاري حملو زیاتېدو او په قصدي توګه د ملکي وګړو په نښه کولو دوی اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدماچ یماماتو د پنځمې په ورځ کابل کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما د راپور د شریکولو پر مهال وویل چې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ او ویرونکې ده.
د کی فایندینګ ان د رپورت از دات More than 10,000 civilians.
په ریپورت کې موندنې دا ښیي چې په 2018 میلادي کال کې د جګړو له کبله 10,000 څخه زیاتو کسان ته مرګ ژوبله ورسېده. ملکي وګړو ته ډېری مرګ ژوبله د انتحاري حملو، د سړک د غاړې د ماین په چاودنې، ځمکنیو لښتو، هدفي وژنو، ناچاودیدونکو توکو او هوایي حملو له کبله ورسېده.
د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په 2018 میلادي کال کې د توتیخوالي لکابله 3403 کسان وژل شوی او 2015 هغه ټپین شوی دی. که څه هم په راپور کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د 9% کموالی پاړه ویل شوی، خو دا هم پکې راغلی چې د تیر کال په پرتله په هوایي حملو، ډلې زوبریدونه او انتحاري حملو کې زیاتوالی د اندېښنې وړ دی. د یوناما د راپور لمخې په 2018 میلادي کال کې همداراس له 4000 څخه زیاتو میرمنو او افغان ماشومانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده چې د تیر کال په پرتلا د میرمنو مرګ ژوبله زیاته شوی. راپور همداراز د پاکستان لوري راکټي حملو ته هم اشاره کړې چې په خبرې په 2018 میلادي کال کې د ورته حملو له کبله یو او یو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. که څه هم د یوناما په راپور کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د 14% پړه پر افغان ځواکونو اچول شوی، خو دفاع وزارت بیا دا نه مني. دغه وزارت ویان دولت وزیري د پنځمې پورس په کابل کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل
تلفات ملکی به هیڅ صورت بری دولت
د ملکی وګړو مرګ ژوبله هیڅ کله هم مشته د منلو وړ نه ده. موږ د یوناما د راپور هغه ارقام چې دولتي ځواکونو ته یې منسوب کړي نه ردو، خو دا ویلی شم چې موږ په دې برخه کې ډېر احتیاط کړی دی او شمېر تر هغې کم دی چې دوی یې په اړه وایي.
که څه هم یوناما وایي چې په افغانستان کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله له 2012 میلادي کال راهیسې په تدریجي توګه مخ پر ډېرېدو ده، خو د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې په ټول توان به د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. طالبانو تر اوسه د یوناما د تازه رپورټ په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې له خپل اړخه د ملامتۍ پړه تر ډېره نه ده منلې. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلی شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانانو په خپل یووالي د وخت شوروي اتحاد مات کړ او بیا هم له خلکو غوښتنه ده چې د تروریستي ډلو په وړاندې هم په ورته توګه ودرېږي. ښاغلی غنی چې نن د افغانستان د ځمکې د نظام د پراختیا د پروګرام په مناسبت یوې غونډې ته خبرې کولې، د 26 شپږ ویشتمې د ظلم د مفکورې د ماتې او د افغانانو د بریالیتوب تاریخي ورځ سوپلله. دا هغه ورځ ده چې شوروي اتحاد سره پوځونه له افغانستان نه وتل. بلخوا د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله افغانانو د افراطیت تفکر چې د شوروي پوځونو لخوا پر خلکو حاکم و له منځه وړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د وخت د شوروي اتحاد یرغلګر پوز د 1318 لمریز کال د 26 شپږ ویشتمه ماتې وخوړه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای د افغانانو جهاد د نړۍ د تاریخ مسیر بدل کړو، د زینو هیوادونو د ازادۍ لامل شو. خاغلی غنی چې د افغانستان د ځمکې د نظام د پراختیا د پروګرام په مناسبت یې ناستې ته خبرې کولې، د شوروي اتحاد د پوځونو د ماتې لامل د افغانانو یووالی وګڼو، له خلکو یې وغوښتل چې د تروریستي ډلو پر وړاندې هم یو موټی شي. که څه هم د دلوي د شپږیشتمې په خاطر د حکومت لخوا کومه رسمي ناسته جوړه نه شوه، خو ښاغلی غني وایي چې د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ له برکته د سیمې ډیری هیوادونه د افغانستان په سیمه ییزو شریکانو بدل شول.
د پخواني شوروي اتحاد د سرو پوځونو په ضد د افغانانو د بریالیتوب راز زموږ په یووالي او وحدت کې نغښتی و. اوس څه هیواد د نړیوال توریزم له یرغل سره مخ دی، ټول افغانانو ته په کار ده همغسې چې د شوروي د سرو پوځونو په مقابل کې ودرېدل د نړیوال توریزم په ضد هم سره یو موټی او د خپلو وسلوالو ځواکونو تر شا ودرېږو.
خاغلی جمهور رئیس وویل په افغانستان کې د شوروي لماتې وروسته دغه هیواد ازادي وموندله، خو رښتینې ازادي هغه مهال خپلېږي چې اقتصادي ازادي ورپسې وي. ده وویل اقتصادي ازادي اصلاحاتو ته اړتیا لري او له خلکو هیله ده چې د حکومت ملاتړ وکړي. د شوروي اتحاد پوځونه د 1350 لمریز کال د جدي په شپږمه افغانستان ته راننوتل. په دې هیواد کې لس کاله پاتې شول او د شپیتم لمریز کال د دلوي په شپږویشتمه بیرته وبدل. د شوروي اتحاد د پوځ د دغه یرغل په نتیجه کې شاوخوا 1,000,000 افغانان ووژل شول، په سلګونو زره ټپیان او څه باندې 15,000,000 مهاجر شول. ځینې په دې باور دي چې د وخت د شوروي اتحاد یرغل د افغانستان د بدمرغۍ پیلامه وه چې تر اوسه هم د جنګ په اور کې سوځیږي. افغان چارواکو هم ویلي چې امنیتي ځواکونه یې اوس مهال له شلو تروریستي ډلو سره په جنګ کې دي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د افراطیت پر وړاندې د همفکرۍ په نړیواله ناسته کې وویل، سره له دې چې مجاهدینو هم ځینې تېروتنې کړې خو بیا هم د دوی جهاد د یو ستر ځواک د ماتې سبب شو.
یک تفکر افراطی که قرار بود بر نیم از دنیا بیشتر از او تحمیل شود،
یو افراطی تفکر چې په پام کې و پر نیم نړۍ تحمیل شي او افغانستان ترې هم زیان ولید، خو د افغانستان د خلکو د جهاد او قربانیانو له امله افغانان د دغه ستر ځواک د ماتې شاهدان وو.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه خالد سادات وایي، وسنۍ ستونزه نه یوازې دا چې دولت پورې اړه لري، بلکې خلک هم کولی شي چې په هوارولو کې برخه واخلي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایرانی چارواکو په تهران کې لسګونه صرافان داسې مهال نیولی دي چې د دې هیواد رایج پولي واحد ارزښت امریکایي ډالرو په مقابل کې په بې سارې توګه کم شوی دی. پر دې موضوع د فریباز ظاهر څخه جزئیات اورو.
له جولای راهیسې په ایران کې د رایجو پیسو یا ریال بیا د یو ډالر په مقابل کې له 8,400 څخه روانه اونۍ تر نږدې 5,000 پورې راټیټه سوه. وروسته له هغه چې د تهران پولیسو لسګونه صرافان په همدې تړاو د چهارشنبې په ورځ ونیول، د ایرانی ریال ارزښت تر یوه حده ډیر سو او 8,220 ته ورسېد. د تهران د پولیسو مشر جنرال حسین رحیمی سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې شاوخوا 90 تنه صرافان د تهران په سړکونو کې نیول سوي دي، لاس د صرافۍ دوکانونو تړل سوي او د صرافۍ نورو 14 دفترونو ته رسمي خبرداری ورکړل سوی دی. رحیمی وویل دغو نیول سوو کسانو هڅه کوله بازار او اقتصادي نظم ګډوډ کړي. دی وایي عدلي سیستم به هغوی ته سزا ورکوي. اقتصاد پوهان د ریال د ارزښت کمیدو څو لاملونه یادوي چې په هغه کې یو یې هغه اندېښنې دي چې شاید د امریکا متحده ایالات د ایران او نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه ووځي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت ویلي وو چې په دغه تړون کې د ده په خبره عیبونه باید اصلاح سي، کنه نو امریکا به له دې تړونه ووځي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په وروستیو میاشتو کې د ایران ریال د ارزښت کمیدو عمومي نارضایتي ډېره کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ایراني چارواکو په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو او فساد په اړه د خلکو قهرجن اعتراضونه آرام کړل. د ایران اټومي تړون چې له مخې به یې پر دغه هیواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې تهران اټومي پروګرام محدودوي، په دغه هیواد کې هیله راپورته کړې چې شاید د ریال بیه به بیرته پیاوړې سي، خو د ایران د کرنسۍ یا اسعارو بیه په پرله پسې ډول راټیټه سوې ده. اقتصاد پوهان وایي د امریکا د ولسمشر څرګندونې چې وایي د بالستیک توغندیو د پرمختګ او په سیمه ییزو بحرانونو کې د ایران د مداخلې له کبله به پر ایران بندیزونه لا سخت کړي، په آسیا او اروپا کې بانکونه او سوداګریز مرکزونه وپارول چې له ایران سره په معاملاتو کې له احتیاطه کار واخلي.
تاسو له پیغامونو
دا
نظرالدین شیدایان د هلمند ولایت خبره کوم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته السلام علیکم. هیله مې دا ده چې د کوم وخت څخه ازادي راډیو نشرات پیل کړي دي، د هغه وخت څخه د خلکو په ژوند و خبرتیاوو کې په معلوماتو کې غټ بدلون راغلی دی، بل خصوصا د عامو خلکو چې هغه په غرو دښتو کروندو کې اوسېږي، ځکه چې دا هغه اصلحه او هغه اسباب دی چې هر ځای د سړي سره ځي، په هر وخت کې که په موټر کې، که په سفر کې، که په خټه کې، که په بزګرۍ کې، که په کار کې، د سړي سره دا یو ځای یي. خو هیله مې دا ده چې ازادي راډیو خپل دغه پروګرام چې ازادي او اورېدونکي دا یو څه ډېر کړي، باره به د عامو خلکو اواز ته خلکو پورې ورسېږي، د خلکو اواز به ته عامو خلکو پورې ورسېږي، په عامو خلکو کې نور مطبوعات خاص کار نه کوي لکه انټرنیټ و بل و بل. دغه ازادي راډیو چې ده، دا د عامو خلکو دپاره ده، عامو خلکو ته معلومات ورکوي.
دوستان و استاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شو، د استاسو نظر و هغه چې د ازادي رادیو خبرونه استایل دي، مننه ترې کوو. په دې هیله چې د ازادي رادیو خبرونه به په دقت سره اوري او موږ ته خپل نظرونه هم دا سره راستوي. دا نیم ساعت خبر